شنبه دوری یو دیر شمه ده اپریل شلمه ده ازادی رادو ده نن روزی خپرونی پیل شوی او ده ماشام تورو بجوده خپرونی پا منزنی چپ دولش پج نوی پتول افغانستان که اوری دلشه زموش پرونی ده افغانستان پا اکثر رولوی شارونو که ده افم پا سلشارگه پینزه هم نیولشه روان خپرونه ده نیم ساعت پا مخزه احمد چیبر ده خادر جلالوف پا تخنیکی لاشوانه مختورم السلام علیکم په دې خبري مجله کې مو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع او بهرنیو چارو د وزارت له نویو ګډو هڅو خبرو د نورو مطالبو تر درپیژندنې مخکې خبرونه د تماس ډلې په غونډه کې د بین الافغاني خبرو پر امکاناتو بحث وشو افغانستان د کاسا زر پروژې د پلي کېدو لپاره نوي هلې ځلې پیل کړې او د امریکا د استازو جرګې د قضایي چارو کمیټې د هغه ځانګړي راپور د ورسپارلو غوښتنه کړې چې د امریکا د تیرو انتخاباتو په اړه خپور شوی د خبرونو تفصیل د افغانستان او شانګهای د همکاریو د سازمان د تماس ډلې په غونډه کې پر امنیت د طالبانو او حکومت د سولې پر پروسه او د بین الافغاني خبرو پر امکان بحث وشو د افغانستان او شانګهای د تماس ډله په 2015 میلادي کال کې جوړه شوې او یو هدف یې د سیمه ییزې همکارۍ پراختیا ده د دې ډلې درېیمه غونډه پرون د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې پیل شوه قرغزستان د شانګهای د همکاریو د سازمان مهالنی مشر دی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان پلاوی له قرغزستان سره په ګډه د غونډې مشري کوله په خبر پاڼه کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي د قرغزستان ولسمشر سورن بای ژوین بیکوف ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د سولې د ټینګېدو په برخه کې مرسته وکړي دا خبر د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې خپور شوی او په دې اړه او د خبر پاڼې په حواله د قرغزستان ولسمشر پرون د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په افغانستان کې د وضعیت په اړه خبرې کړې دي د خبر پاڼې په حواله ربانی د قرغزستان له حکومت وغوښتل چې د کاسا زر پروژې په سرته رسولو کې مرسته وکړي کاسا زر د افغانستان له لارې پاکستان ته د تاجکستان او قرغزستان د برېښنا د انتقال پروژه ده د دې طرحې عملي کېدل د افغانستان له اقتصادي ودې سره مرسته کولی شي صلاح الدین ربانی همدارس د قرغزستان ازبکستان افغانستان او چین ترمنځ د ریل ګاډي د پټلۍ د جوړېدو له پروژې سره د بشکک همکاري غوښتنه کړې ده په اوکران کې د جمهوری ریاست دوه مخکښو کاندیدانو پیترو پروشینکو او ولادیمیر زیلینسکی پرون د زرګونو کسانو په حضور کې مخامخ بحث وکړ د دواړو کاندیدانو دا بحث د کیف ښار د اولمپیک په لوبغالي کې وشو چې دا ډول بحث په اوکران کې ساری نه لري د اوکران ولسمشر پیترو پروشینکو د جمهوری ریاست د یوې بلې دورې لپاره کمپاین کوي د هغه په وړاندې د اوکران پیژندل شوی کمیډین ولادیمیر زیلینسکی له مهمو کاندیدانو څخه دی پروشینکو او زیلینسکی په پرونی بحث کې یو وار بیا له موقع استفاده وکړه او په سټیډیوم کې له زرګونو اوکراینیانو وغوښتل چې رایه ورکړي د یکشنبې په ورځ به په اوکراین کې د دغو دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ د جمهوري ریاست دوهم ځلي انتخابات وشي د سربیا په پلازمینه بلګراد کې پرون په زرګونو کسانو د جمهور رئیس الکساندر ویچچ د ملاتړ لپاره لاریون وکړ له څو اونیو راهیسې په بلګراد کې د جمهور رئیس ویچچ د حکومت په خلاف مظاهرې کېدې د بلګراد ښار مرکزی سیمې پولیسو بندې کړې وې د ویچچ ملاتړ کوونکي د سربیا له مختلفو سیمو او حتی له ګاونډیو هیوادونو لکه بوسنیا او کوسوو په بسونو کې بلګراد ته لیږدول شوي وو په بلګراد کې د لاریون کوونکي د پارلمان د ودانې مخې ته راغونډ شوي وو هلیکوپترو د ښار دا برخه څارله د الکساندر ویچچ مخالفان وایي چې په سربیا کې د ډیموکراسۍ اصول کمزوري کړي دي د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې د قضایي چارو کمیټې په رسمي لیک کې د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د راپور د ورسپارلو غوښتنه کړې ده د کمیټې ویلي چې د دې راپور هغه خلاصه شوې کاپي چې د لوی څارنوال ویلیام بار له لورې ورته سپارل شوې د کانګرس د ډیرو غړیو نظر سم نه روښانه کوي ځانګړي مفتش رابرټ مولر په دې اړه چې روسیې په 2014 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې کنه او د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ انتخاباتي کمپاین له روسیې سره څه ډول اړیکې درلودې د خپلو څېړنو پایلې په یو راپور کې لوی څارنوال ته وسپارلې. د مولر راپور 448 مخه دی. د لوی څارنوال دفتر دا راپور خلاصه کړ، ډېر مواد یې ورڅخه ویستل او بیا یې په کانګرس کې د استازو د جرګې د قضایي چارو کمیټې ته د لوستلو لپاره ورواستاوه. د دې کمیټې مشر ډیموکرات جورالډ نادلر پرون وویل چې داسې څرګندېږي چې د مولر د څېړنې مهمې برخې له هغه راپوره چې دوی ته وړاندې شوی ایستل شوي دي. لوی څارنوال ته د مې د میاشتې تر لومړۍ نیټې وخت ورکړل شوی چې بشپړ راپور ورولی شي. هغه څارنوالۍ ته په استولي مکتوب کې لیکلي چې د قضایي چارو کمیټه حق لري چې بشپړ راپور ترلاسه کړي، خو په همدې کمیټه کې جمهوري غوښتونکي د کولس ته ویلي دي چې جارالن نادر د سیاسي ګټې لپاره دا غوښتنه کړې ده. دا سجی رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د ستونزې د سیاسي حل لپاره د امریکا دفاع وزارت له بهرنیو وزارت سره ګډې هڅې پیل کړې دي. د دې ترڅنګ د طالبانو څرګندونې لرو پرې خبرونه کې چې وایي د کابل حکومت هڅه کوله چې خپل کسان له دوی سره د خبرو لپاره قطر ته ولي شي. د افغانستان دفاع وزیر اسدالله خالد
په همدې اراده غزنی ته راغلي یو چې ټول مشکلات به انشاءالله په نوبت سره د حل لپاره به اقدام کوو، نه داسې کوو به بلکې شروع سوی د تاسې هم وینئ.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو او د خبرونې په ورستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام
اتم نباد نور هغه یل د تعلیم زده کړې نشي کولای. دا سندم لرو دل چې موږ پاکستانی شناخت کارت او د تذکيري نه لرندې وجنه موږ نور تعلیم هو نشو کولای.
د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان وویل چې د امریکا دفاع او بهرنیو چارو وزارتونه ګډې هڅې کوي چې د سیاسي روغې جوړې له لارې د افغانستان ستونزه هواره شي. تفصیل د فرشته جلال زوی په راپور کې.
د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهان او د افغانستان د سولې پر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه خبرې کړې دي. پاتریک شانهان پر ټویټر لیکلي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې په اړه په پینټاګون کې خبرې شوې او د هغوی خبرې د سولې لپاره پر روانو مذاکرو متمرکزې وي. شانهان پر ټویټر لیکلي موږ به ګډ کار کوو چې داسې سیاسي جوړجاړي لپاره شرایط برابر شي چې په افغانستان کې روان جنگ پای ته ورسوي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر ویلي چې دای د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او زلمی خلیلزاد متحد دي چې داسې لار پیدا سي چې د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ستراتیژي اهداف عملي کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد تر هغه وړاندې پر ټویټر لیکلي و چې خبرې د سیاسي جوړجاړي او دوامدار سولې لپاره اساسي ټکی دی. خلزاد لیکلی و چې له خبرو پرته بل بدیل نشته او دای هم لیکلی و چې کای ارتیاوی دوی مرستي ته تیار دي. خلزاد په افغانستان کې پر ټولو شکل خو او ژغ کړی و چې په خپلو کې دي سره وژغیږي او یو ډیالوګ باید پیل شي. ټاکل شوی و چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې بین الافغانی خبري پیل شي، خو په قطر کې د کړکیچونو او بشري مطالعاتو مرکز چې د دې غونډې د تنظیم مسولیت یې اخیستی و ویل چې غونډه لغوه سوې ده. د دې مرکز مشر پر ټویټر لیکلی و چې اول باید په دې اړه چې کوم کسان په دې غونډه کې ګډون وکړي موافقه وشي. د افغانستان حکومت 250 کسان غوړه کړی و چې قطر ته د خبرو لپاره ولاړ سي. د رپورټونو پر اساس په کابل کې د دې پند پلاوي د کمیت او څرنګوالي پړه د اختلاف لامل دوه ته د هغوی د سفر پلان لغوه شو. د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځانګړي استازي زمیر کابلوف په دې اړه د روسیې خبری اژانس انټرفاکس ته ویلي چې دوی خوښینې دي. کابلوف ویلی په دې مسله کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی مداخله د بین الافغانی خبرو پیل له خند سره مخامخ کړی دی. کابلوف ویلی چې ولسمشر اشرف غنی 250 کسان دوه ته استول او د طالبانو لوري له تمسخره ډکی خبري کړي. په داسې حال کې د کابلوف په وینا د قطر حکومت مجبور و چې غونډه لغوه کړي څو د افغانستان حکومت او سیاستوال په خپلو کې جوړ سي او دا سیو پلاوی برابر کړي چې د شمیر او ترکیب لپاره منطقي وي. د افغانستان د جمهور رئیس د مطبوعاتو دفتر په یوه اعلامیه کې د ملامتۍ بار پر قطر ورچول شوی دی. په اعلامیه کې لیکل شوي چې د قطر حکومت د جمعې په شپه یو لیست راستولی و او د یو شمېر کسانو نومونه یې پکې لیکلي وو چې په دوحه کې غونډې ته ورشي. ارګ ویلي حکومت ته د قطر دا کار د منلو وړ نه و او د افغانانو ارادې ته یې له بې احترامۍ ډک حرکت وګاڼه.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا سرپرست دفاع وزیر پاتریک شانهان وایي چې د امریکا له بهرنیو چارو وزارت سره د دې په لټه کې دی چې په افغانستان کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژي اهداف پلي شي. د امریکا ولسمشر د 2018 کال د اګست په 22مه د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړه. د افغانستان د سولې د هڅو په لړ کې ټاکل شوی و چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د حکومت او یو شمېر سیاسي مشرانو او طالبانو ترمنځ غونډه وشي، خو دا غونډه لغوه شوه. طالبانو پرون په یو بیان کې د افغانستان حکومت تورن کړ چې د سولې د خبرو لپاره یې په لیست کې داسې کسان انتخاب کړي وو چې هغوی د حکومت استازي وو. ارګ بیا طالبان ملامته کړې دي چې د قطر په لاس یې د خبرو لپاره بل لیست چمتو کړی. تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې.
د قطر په دوحه کې د بین الافغاني غونډې له لغوه کېدو وروسته طالبانو او د افغانستان حکومت پر یو بل د دې غونډې د فسخه کېدو ملامتي واچوله. ټاکل شوی و چې جمعه له افغانستان څخه شاوخوا 250 تنه دولتي چارواکي، د مدني ټولنې غړي، سیاستوال، د ښځو استازي او پخواني جهادي مشران له طالبانو سره په دوه ورځنۍ غونډه کې کښېني. طالبانو په یوه خبر پاڼه کې د افغانستان حکومت تورن کړ چې غوښتل یې دا غونډه له طالبانو سره پر رسمي خبرو د لکړی، حال دا چې دا د دې خوندې هدف نو. طالبان له امریکایانو سره د سولې خبرې کوي او وایي چې د افغانستان له حکومت سره نه شکیږي. د ډلې همداراس ویلی و چې د قطر د خوندې ټول برخوال باید د افرادو په توګه خپل شخصي نظر څرګند کړي، نه د افغانستان د حکومت. تیره اونۍ طالبانو په غیر مستقیم ډول د دوحې په غونډه کې د حکومتي چارواکو ګډون ومانه، خو ټینګار یې وکړ چې هغوی د عادي افغانانو په توګه په غونډه کې ګډون کوي. د ډلې چوما وویل حکومت په دې خاطر د دوحې د غونډې د لغوه کېدو مسؤل دی چې زیات شمېر کسان یې دې غونډې ته لیږل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر د غونډې پر لغوه کېدو خواشیني ښکاره کړه. د دې غونډې پریکړه د فبروري په 16 نیټه د مسکو په غونډه کې شوې وه. که د قطر غونډه نن جوړه شوې وای، دا به له 2011 میلادي کال را په دیخوا د طالبانو او افغان چارواکو ترمنځ لومړنۍ غونډه وه. د 2011 میلادي کال په جولای کې طالبانو او افغان چارواکو د پاکستان اسلام آباد ته نږدې په مری کې غونډه وکړه، خو همغه مهال د افغانستان د حکومت له لوري د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې اعلان پلمه شو چې طالبان خبرو ته دوام ورنه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبان وایي د کابل حکومت له دوی سره په قطر کې د سولې د خبرو لپاره داسې کسان انتخاب کړي وو چې هغوی د حکومت استازي وو، نه د ولس. د دې خبرو په اړه اسوشیټیډ پریس اژانس د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي مرکه خبره کړې ده. حامد کرزي دغه اژانس په مرکه کې چې پرون خبره شوه، پرته له دې چې کوم لوری ملامت کړي، د امریکا پر متحد ایالاتونو شغ وکړ چې په دې برخه کې هلې ځلې وکړي او فشار راولي چې دا خبرې وشي. شاغلی کرزی د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ستاینه کړې او په دې مرکه کې ویلي چې د افغانستان د لانجې د حل لپاره ډیر مناسب کس دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې غزنی ته د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد سفر تعقیب او البته اسدالله خالد تیر اونې غزنی ته تللی وو او هلته د امنیت په برخه کې یو لړ ژمنې کړې دي. په دې سفر کې د نړیوالو ځواکونو قمندانان هم له ښاغلي خالد سره ملګري وو. همدارس به په دې خبرونه کې واوري چې نړیوال او چاپی خبرونه د افغانستان په اړه څخه خبره کړې دي او په کونړ کې د شوزو انجونو سرګندونې لرو چې د سولې په ارتباط یې کړې دي. د شون رنگونه پروګرام هم لرو، خو لکه څنګه چې مې وویل نړیوالو چاپی خبرونه ته کتنه لرو. و بجې او 15 دقیقې دي د دغو چاپی خبرونه پانه راړو. دغه چاپی خبرونه ته صفی الله ستانک ځای کتنه کوي.
د افغان مشرانو او طالب ورپکو ترمنځ خبرې لغوه شوې. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په همدې عنوان یو مقاله لیکلې ده. تمه وه چې د جمعې په ورځ د افغانستان د 250 کسیز پلاوی او طالبانو یو ناسته په دوحه کې پیل شي. د واشنگتن پوسټ د یادې مقالې لیکوال د دوحې د ناستې لغوه کېدل د امریکا متحده ایالاتونو په مشرۍ د سولې په بهیر کې یو لوی شاتګ بللی دی. د دوحې د ناستې په لغوه کېدو د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد خواشینی ښودلې. امریکا هڅه کوي چې د افغانستان 13 کلنه جګړه پای ته ورسوي. د مطلب په دوام کې لولو چې تر اوسه معلومه نه ده څه وخت به بیا داسې خبرې پلان شي، خو لیکوال زیاته کړي چې په نږدې راتلونکو کې د ترسره کېدو احتمال نه تر سترګو کېږي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې وړاندې لیکلي طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره مستقیمې خبرې رد کړي او دا موضوع په یو ډول د سولې د بهیر د ناکامۍ سبب شوی. ورځپاڼې لیکلي افغان حکومت په یو اعلامیه کې د قطر حکومت د دوحې د پلان شوې ناستې په لغوه کولو ملامت کړی دی. د قطر د ناستې تنظیمونکو بیا ویلي د ناستې په محتوا نه بلکې د پلاوی د شمیر په اړه د بحثونو دوام ته ضرورت ده. طالبانو بیا افغان حکومت تورن کړی چې غوښتلې دا ناسته له یادې ډلې سره په خبرو بدله کړي. د متحده عربی اماراتو نشنل ورځپاڼې هم د قطر د ناستې په لغوه کېدو مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلي دا ناسته په وروستیو شیبو کې له کابله د ورتلونکو ګډونوالو د شمیر د زیاتوالي په سبب لغوه شوه. نشنل ورځپاڼې لیکلي دا ناسته په یو مهم او داسې وخت کې چې لا هم په افغانستان کې وژنې او جنگ دوام لري لغوه شوې. د مقالې لیکوال د ملګرو ملتونو د رپورټونو په اساس په 2013 کال کې د څه باندې 3800 افغان ملکیانو وژل کېدو ته اشاره کړې ده.
نړیوالو چاپی خبرونه ته په کتنه کې هم د افغانستان د سولې مسلې ته اشاره شوې و او د افغانستان د سولې په ارتباط په کونړ کې زموږ خبريال روح الله انوري د یو شمیر نجونو او ښځو نظر اخیستی دی. دا نظریات سره ور
مثال مامین دی په دې جنگ کې چې دی خويند ډیر تکلیف لري، ډیر رنجوري، ځکه چې په جنگونو کې د زین خويند پلرونه له لاسه ورکړه، زین چې دی ورونه له لاسه ورکړه، د کورنۍ نږدې خپلوان له لاسه ورکړه، خونځوي ته په ډاډه زړه نشي تللی، له کوره په ډاډه زړه نشي راوتلی، هر ورځ د غم په ټغر ناستی وي، هر وخت سترګې سرې وي.
مثال یاد دی د دولسمې بي ټولګي زده کوونکي په روان جنگ کې خو خويند او میندې ډیرې زوري، ځکه چې خويند خو خپل خاوند دان له لاس اور کوي، مورګان خپل بچی د لاس اور کوي، به سرفرسته کیږي، یعنی بچی بخي اطمینان شي، څوک نه لري، هر ورځ د غم په ټغر ناست، یعنی د افغانستان کې د څوک نشته چې زله درد نه لیدلې.
زمانم ساره دې په دې کې چې دې نه خو نه مند مو ډیر زیات، یعنی دردی، یعنی ځنه داس خو نه می چان تر دې چې خپل غوادي هم نه لیدلې، خو د لاس اور کړی، او ځنه زمونږ مشمن هم داس دې چې خپل پلاران له لاس اور کړل او یتیمان شول، هم داس پات شول په میدان کې، او مند مو هم داس پات شول.
نو مثال ما ده د دم کلی اوسیدون کې ما باید یو بل سره کینی خبرې وکړي، یو بل خبر ته احترام وکړي، یو بل نظرونه واوري او خلاره انتخاب کړي چې هغه سره موږ سو کال او آرام جنو کړی.
زله مخالفینو ورونه غوښتنه کوم، جنگ خو زمونږ د دولت سره دی، ل امریکا سره خونه دی، زمونږ کونډی کیږي، زمونږ خويندې کونډی کیږي، زمونږ مېندې بوري کیږي، امریکایان خونه بوري کیږي، نو کونډی کیږي، هغه خونه جړیږي، جړیږي. موږ باید زمونږ له دولت سره خبرې وکړي، راشه زمونږ له دولت سره کین، زمونږ دولت شکر اسلامي دولت دی، امریکایان درد نه ویني، درد خو مونږ ویني، زړونه خو زمونږ فرهر کیږي.
د افغانستان د سولې په اړه مو د یو شمیر کونړیانو څرګندونه اوریدي.
جنگ دی ولک سول خر
سول او ملی یوالي د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان دفاع وزیر اسدالله خالد تیر اونۍ غزنی ته له یو شمیر بهرنیو پوځي چارواکو سره سفر وکړ. د هلته ژمنه وکړه چې د غزنی ولایت امنیت ته به خاصه توجه وکړي. غزنی د افغانستان په مرکز کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې امنیتي وضعیت یې خورا کړکېچن دی. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور لري.
د افغانستان دفاع وزیر وای په غزنی ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه پرته د برنی ولیدې دی وای نه دا چې دغه وسلوالو په وړاندې په پوځي عملیاتو یې لاس پورې کړی بلکې تر دې مخکې د هغوی په وړاندې د ولایت په ډیری سیمو کې هوایي او ځمکني بریدونه دوام لري چې زیاته مرګ ژوبله یې ورته اړولې ده. د پنجشنبې په ورځ غزنی ته د دفاع وزیر اسدالله خالد د کورنیو چارو وزیر مسعود اندراوی په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر په جنوب ختیځ زون کې د ناټو قمندان جنرال ایډمیرال او د 203 تندر قلوردو قمندان تورن جنرال دادان لونګ په غزنی کې د سرتاسري امنیت ټینګښت په مخه د یوې امنیتي جلسې په مخه راغلی وو. په دغه ناسته کې د غزنی محلي او نظامی چارواکو د ولایتي شورا غړو قومي مخورو او جنوب ولسی خلکو هم ګډون کړی وو. لا دغې ناستې څخه وروسته دفاع وزیر اسدالله خالد له خبریالانو سره په خبرو کې وویل غزنی ته د ټولو ورپېښو امنیتي ګواښونو د له منځه وړلو په موخه دغه ولایت ته راغلي یو.
په همدې اراده غزنی ته راغلي یو چې ټول مشکلات به انشاءالله په نوبت سره د حل لپاره به اقدام کوو، نه داسې کوو به بلکې شروع سوی ده، تاسې هم وینئ.
هغه زیاته کړه په پام کې لري چې د هوایي او ځمکني بریدونو له لارې د دولت له لاسه وتلې د غزنی ټولې ولسوالۍ بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي. د غزنی له اتلسو څخه تر نیمایي زیاتې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي. په غزنی کې د سولې شورا پخوانی رئیس او قومي مخور خلیل الله تک هم په دې باور دی چې د نظامی چارواکو دغه سفر به غزنی له خطر څخه وژغوري.
د دې راتګ دلته خلکو ته نوې امیدونه ورکوي. نوی امید دغه ده چې حتماً به په غزنی کې د نوي پروګرامونه د غزنی د امنیت په خاطر باندې تدبیر کوي او عملي کوي، به کوم خطر چې غزنی ته متوجه دغه بچ کیږي.
په غزنی کې د علماو شورا رئیس مولوی محمد اسماعیل روحانی هم غزنی ته د دغه حیات راتګ ګټه وربولي.
د دوی عملی کار دلته موږ د دوی تر راتګ له مخه وینو، ځکه چې موږ تاسو ټول شهیدان یو. په غزنی کې وضعیت دومره خراب شوی چې د هر شپه په قومندانۍ، په امنیتي ملي، په ریاست او دلته په ولایت باندې د حملې ویره وله.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی محلي چارواکي خبر ورکوي چې د دغه ولایت په ډیری ولسوالیو کې افغان ګډو بهرنیو ځواکونو په دا وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې بریدونه زیات کړي او د زیاتې مرګ ژوبلې خبر ورکوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
سپینه مانی وای چې ولسمشر ډونالد ټرمپ په لیبیا کې د وضعیت پاړه ل خلیفہ هفتر سره ټلیفوني خبري کړې دي. خلیفہ هفتر هغه څوک دی چې وسلواله هڅه کوي په پلازمینه ترابلس کې د لیبیا حکومت و نړوي. د ملګرو ملتو امنیت شورا د پنځشنبې په ورځ په لیبیا کې د اوربند پریکړه لیک برابر کړی و. خو د امریکا متحده ایالاتونو د پنځشنبې په ورځ وویل چې د امنیت شورا د پریکړه لیک ملاتړ نشي کولی. د روسیې حکومت هم وویل چې د امنیت شورا د پریکړه لیک تر شا نه درېږي. روسیا او امریکا د امنیت شورا دایمي غړي هیوادونه دي او دا دواړه هیوادونه د امنیت شورا د هر پریکړه لیک د ویټو حق لري. جزئیات د فرشتي جلال زی پر راپور کې.
د سپینې ماڼۍ په وینا ترامپ او خلیفہ هفتر په لیبیا کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه غږېدلې دي. قومندان خلیفہ هفتر په لیبیا کې د ملي پاوځ په نوم دلی مشر دی. د خلیفہ هفتر ځواکونو دوی ونې مخکې د لیبیا د پلازمینې ترابلس د نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړل. د قومندان هفتر ډله په لیبیا کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د حاکم نظام چې په ترابلس کې متمرکز دی مخالفه ده. په ترابلس کې حکومت نړیوالې ټولنې هم په رسمیت پیژندلې دی. د سپینې ماڼۍ په بیان کې ویل شوی چې ډونالد ټرمپ د تروریزم پر ضد په مبارزه او د لیبیا د تیلو د زیرمو د امنیت لپاره د قومندان هفتر مهم رول ته متوجه دی. سپینې ماڼۍ ویلي چې دواړو پر دې چې لیبیا به څرنګه د ثبات لرونکي ډیموکراتیک سیاسي سیستم پر لور حرکت کوي خبرې کړې دي. ټرمپ او خلیفہ هفتر د دوشنبه پر ورځ غېدلې دي. رویټرز خبري اژانس وایي دا نه د څرګنده چې ولې سپینې ماڼۍ د هفتر او ټرمپ د ټلیفوني مکالمې خبر په ځنډ خپور کړ. د خلیج هیوادونه او اروپایي اتحادیه پر دې چې د ترابلس د نیولو لپاره د خلیفہ هفتر ملاتړ وسی متفاوت نظرونه لري او وی شلی دی. په همدې حال کې د جمعې په ورځ په ترابلس کې د ډزو ژغ غرویدل کېده. د ترابلس اوسیدونکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د شار په جنوبي برخو کې ډزې وې. په ډیر نور جزئیات نه دی خبره سوی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پنځمبه په ورځ په لیبیا کې د اوربان پریکړلیک برابر کړی وو. په پریکړلیک کې غوښتنه سوی و چې د بشري مرستو ډلو ته باید اجازه ورکړ شي چې له هر ډول شرطه پرته په لیبیا کې خلکو ته کومکونه وکړي. خو د امریکا متحده ایالاتو د پنځمبه پر ورځ ویل چې د امنیت شورا د پریکړلیک ملاتړ نسی کولای. د امریکا حکومت لانه دی ویلي چې ولی د امنیت شورا د پریکړلیک مخالفت کړی دی. د روسي حکومت هم ویلي چې د امنیت شورا د پریکړلیک تر شا نه دریږي. روسیا او امریکا د امنیت شورا دوه مهم دایمي غړي دي. دواړه هیوادونه د هر پریکړلیک د ویټو حق لري.
لاند خبرونه د افغانستان او شانګای د همکاریو د سازمان د تماس ډلې په غونډه کې پر امنیت د طالبانو او حکومت د سولې پر پروسه او د بین الافغاني خبرو پر امکان بحث وشو. دا غونډه پرون د شانګای د همکاریو د سازمان د محلنی مشر هیواد قرغزستان په مرکز کې پیل شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د قرغزستان له حکومت وغوښتل چې د کاسا زر پروژې په سرته رسولو کې مرسته وکړي. په اوکراین کې د جمهوری ریاست د دوو مخکښو کاندیدانو پیترو پروشنکو او ولادیمیر زلنسکی ترمنځ پرون مناظره وشوه او په زرګونو کسان نو په دې کې برخه واخیسته. د سربیا په پلازمینه بلګراد کې پرون په زرګونو کسانو د جمهور رئیس الکساندر ویچچ د ملاتړ لپاره لاریون وکړ. او د امریکا د کانګرس د اساسو د جرګې د قضایي چارو کمیټي په رسمي لیک کې د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د راپور د ورسپارلو غوښتنه کړې ده. وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمیسون لولو. خو مخکې تر دې چې سمیسونو ته مخه کړو د ژوند رنګونه پروګرام
د ژوند رنګونه
نوم دې راته وایا. زمانم ګلالای ده. ګلالای زکړې دي چې زکړې کارم کوي کنه. زکړې مې په پاکستان کې کړې دي او اوس د جنکو په تعلیم باندې کوشش کوم چې کار وکړم. زکړې په پاکستان کې کړې څنګه دي حالت د حقو کډوالو افغان کډوالو زکړې څنګه دي او کولی شي چې په آرام زکړې وکړي څنګه. زکړې خو خدي خدا اوس چې نن سبا افغان کډوالو د خبري روان دي چې د دې وځي نو دی وځي نه پالت چې دا کوم جنکې نه